پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي زه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو د شفیق عیار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي دغه هیواد ځواکونه به له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دفاع لپاره د طالبانو په وړاندې خپلو هوایي حملو ته دوام ورکړي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو کو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. افغان چارواکي په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته د مرجوب لیدا وشتو خبر ورکوي. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قمندان له خپلو درویشتو ملګرو سره افغان ځواکونو ته تسلیم سو او په ټوله نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله نږدې 302,000 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان جرواکی په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته د مرجوب لیدا وشتو خبر ورکوي. د 203 تن در قل اردو چرواکی ویلي چې 9 تنه طالبان نن شنبه سهار وختي هغه مهال وژل سول چې وسلوالو طالبانو د سید کرم ولسوالۍ د مچلغو بند پر امنیتي پوستو برید کړی و او د هوایي ځواکونو په ملتیا په شا وتنبول سول. په دې نښته کې د چارواکو په خبره څلور نور طالبان ټپیان شوي دي. بلخوا د 203 تن در قل اردو د رسنیو د څانګې مسؤول ایمال مومند نن ازادي راډیو ته وویل د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې هم 15 تنه طالبان د افغان ځواکونو په یوه کمین کې ووژل سول. نوموړي زیاته کړه
بېګا شپه د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ اړوند د خنګري او شاهین پوستو کې حملې د مخنیوي په موخه یو کمین افراز کړی و چې په دغه کمین کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي.
د افغان چارواکو په خبره په دواړو پیښو کې یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. په یادو بریدونو کې افغان ځواکونو ته د احتمالي تلفاتو د وشتو په اړه څه نه دي ویل سوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د تېرې سه شنبې په ورځ افغان ولسمشر په ټول هیواد کې د طالبانو په ګډون پر وسلوالو مخالفو ډلو د تهاجمي بریدونو د پیل امر وکړ. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان له خپلو درویشتو ملګرو سره افغان ځواکونو ته تسلیم سول. د 209 شاهین قل اردو ویان محمد حنیف رضایی نن سهار رسنیو ته په استولي پیغام کې په دې اړه وویل چې د ملا اکرم په نوم دغه طالب قومندان په ګرزیوان ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره یو ځای سو.
امروز اوایل صبح یک فرمانده محلي طالبان به نام ملا اکرم که چند سال بدین سره بدین طرف در صفوف طالبان بودن همراه با 23 نفر از افرادش به نیروهای دفاعی و امنیتی و مشخصا منصوبین توله منطقه‌ای قوت‌های محلی اردوی ملی در ولسوالی گرزوان تسلیم شدند که 24 نفر همراه خود سلاح و تجهیزات نظامی هم دارند.
د 209 شاهین قل اردو د چارواکو د معلوماتو له مخې دغو کسانو پر خپلو پخوانیو کړنو پښیمانی ښودلې ده. په دې اړه هم طالبانو تر اوسه تبصره نه ده کړې. د بی پولی ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي چې په دشت برچی کې وروستۍ خونړۍ پیښه د میندو پر ژوند سیستماتیکه حمله وه. فریدریک بونوت پرون د می په 15مه په دشت برچی کې له دې روغتونه د کتنې پر مهال وویل وسلوالو د روغتون د زایشګاه برخې ته ورغلي او هلته یې پر میندو او نورو نویو زیږیدلو ماشومانو ډزې کړې دي. دا حمله په عمدي ډول او د حساب له مخې سوې وه. د روغتون د زیږنتون له برخې سره د بی پولی ډاکټرانو نړیوالې ادارې مرسته کوله. په دشت برشی کې وسلوالو د سه شنبې په ورځ پر سلبستري زروختون حمله وکړه چې د دو تازه زیږیدلو کوچنیانو په ګډون څلورویشت تنه پکښې ووژل سول. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی خو وسلوالو طالبانو په دې حمله کې لاس لرل رد کړل. زموږ اخلاص ازادي راډیو اوري. په ټوله نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله چې د کورونا په نوم له سخت اخیستونکو ویروسه پیدا کیږي نږدې 302,000 کسان مړه سوي دي. د دې ناروغۍ له کبله ډېر خلک په اروپایي هیوادونو او د امریکا په متحده ایالاتونو کې مړه سوي دي. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون پرون د مې په 15مه وویل چې په ټوله نړۍ کې تر 4.5 میلیونه زیات وګړي په دې ویروس اخته سوي دي. د کورونا ویروس په وړاندې د معافیت پیدا کولو لپاره واکسین لا نه دی جوړ سوی او د حکومتونو لپاره یوه لویه ستونزه دا ده چې له یوې خوا باید خلک خوندي وساتي او له بله پلوه باید هغه فعالیتونه چې په ټپه درېدلي له سره پیل کړي. د یو شمېر اروپایي هیوادونو حکومتونو د کرونا ویروس له کبله لګولې بندیزونه نرم کړي دي او په ځینو نورو کې به سوکه سوکه دا کار کېږي. خو داسې اندېښنې ډېرې دي چې که احتیاط ونه سي د وبا د راګرځېدو امکان موجود دی. په زیاتو اروپایي هېوادونو کې چې تجارتي فعالیتونه او دفترونه تر زیاته حده پرانستل سوي، د کرونا ویروس مثبتې پیښې د کمېدو په حال کې دي، او هغه کسان چې په روغتونونو کې بستریږي یا مري هم کم سوي دي. د آزاد اروپا او ازادي راډیو دوه همکاران چې په بیلاروس کې د کرونا ویروس په اړه راپور جوړاوه، د موټر په ټکر کې مړه سوي او بل په سخت حالت کې زخمي دی. د آزاد اروپا او ازادي راډیو مشر جیمی فلای پرون د می 15مه دا خبر سخت خواشینونکی بللی او ویلی دی چې تر دې بل بد خبر نه سو اوریدلی. ډایرکټر ولادیمیر میخایلوفسکی 33 کلن و او د ژغ انجینیر ماکسیم گاوریلینکو 28 کلن و. هغوی دواړه په بیلاروس کې د یوه مستند فلم له جوړولو وروسته خپل کور ته په لاره کې مړه سول. له هغوی سره درېیمه ملګری لیوبو زیموتو وه، 28 کلنه ده، او په سخت حالت کې د بیلاروس د پلازمینې منسک په یوه روغتون کې بستر ده. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو نه اوري. خبرونه مو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. آیا پینټاګون به د تهاجمي حملو پر مهال له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړي که نه؟ په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د طالبانو پر ضد هوایي بریدونو ته به دوام ورکړي. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. همدارنګه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د وروستیو توندو شوو ناندرو په اړه د افغانستان د سیاسي چارو له څېړونکي خغلی عبدالباری آریس سره مرکام درولو. دا به مواری چې طالبانو په کابل کې پر یو روغتون د وروستي برید په اړه د بې طرفه څېړنو غوښتنه کړې ده. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم درته اورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي درملنې لامله د رامنځته شوو اقتصادي ستونزو په خاطر د یوې لویې سترې بودیجې لایحه تصویب کړه. که تر پایه راسره وئ، د زهرو کاروان ونیس پروګرام هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. دا د ازادۍ راډیو ده. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد ځواکونه بل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دفاع لپاره د طالبانو په وړاندې خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړي. د پینټاګون وایي دا خبره د هغه سوال په ځواب کې کړې چې آیا تاسو په تهاجمي حملو کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړئ او کنه. له دې سره د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپلې تهاجمي حملې د طالبانو په وړاندې پیل کړې دي. فیروزه عزیزی د کابل په استودیو کې ده. فیروزه جان، خبرونه ته ستړي مشي، له تاسو به نور تفصیل واورو.
ډیر زیات مننه انصاب. سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. د طالبانو پر وړاندې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تهاجمي بریدونو سره هم مهاله د امریکا د دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونو نه د دفاع لپاره به خپل هوایي حملو ته دوام ورکړي. د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویان توماس کمبل ویلي چې د هوکړې لمخه ک طالبانو د دوی همکاران یعنی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هدف وګرځوي، امریکایي ځواکونه به د طالبانو پر وړاندې خپل دفاعي حملو ته دوام ورکړي. خغلی کمبل دا خبره د ازادي راډیو د هغې پوښتنې په جواب کې کړي چې آیا دوی به په تهاجمي بریدونو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړي او کنه. هغه هم دا راز وویل، هغه ډول چې د امریکا د دفاع وزیر وړاندې ویلي، که څه هم دا یو طوفاني او لوړه ټیټه اجازه ده، خو سیاسي هوکړه د جګړې د پای لپاره تر ټولو غوره لار ده. له دې سره د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ولسمشر غنی د امر لمخې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو پر وړاندې تهاجمي بریدونه پیل سوي دي. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ډیری پوځي عملیات په خپلواک ډول ترسره کوي، خو په هوایي برخه کې د نړیوالو همکاري مهمه ده.
ولی بیا هم د ناتو ځواکونو ملاتړ په خصوص هوایي برخه کې په میدان د معارضې کې او د عملیات ترسره کېدو پر وخت ډېر زیات ګټور دی، او اوس وروسته د دې نه هم د همکاري او ملاتړ ژمنه کړې ده. موږ ترې منندوی یو.
له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لا هم د پوځي عملیاتو په برخه کې د نړیوالو ځواکونو ملاتړ ته اړتیا لري. د دغه کمیسیون مرستیال غلام ولی افغان ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي تړون له مخې امریکا باید له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
اشد الضرورت چې باید امریکا د افغان حکومت سره باید په هوایي حساب کې په مکو کې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت دومره قوي نه دي چې دوی خپل افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په مکمل ډول حمایه کړي. نو ضرورت د دوی شتون نه بودن.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل ښار او ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د وروستیو خونړیو بریدونو وروسته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د تهاجمي حالت خپلولو امر ورکړ. د ولسمشر غنی د غامر په ملي او نړیواله کچه بیلابیل خبرګونونه راوپرول، ځینې په دې باور دي چې دا اقدام ممکن د سولې پروسه اغیزمنه کړي او په افغانستان کې د جګړې د زور اخیستو لامل وګرځي. زلمی خلیلزاد، البته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیڅ یو نظامی گزینه نسته، بلکې دلته به سیاسي حل لار او د سولې هوکړه به د جګړې د ختمولو تر ټولو ښه او غوره لار وي. بلې انسه
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. له فیروزه عزیزی مننه کوو چې د امریکا د دفاع د وزارت وروستۍ څرګندونې را سره شریکې کړې. له فیروزه سره پاتې کیږو. د په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا د دفاع وزارت وایي دوی به د ضرورت په وخت کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه ملاتړ ته دوام ورکړي. دا پینټاګون وایاند دا خبره په دا غسوال په جواب کې کړی چې تاسو به په تهاجمي حملو کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړئ او کنه. د پوځي چارو پو عبدالباری عارض وایي نړیوال په ځانګړي ډول امریکا باید د طالبانو او افغان حکومت سره داسې تفاهم رامنځته کړي څو د سولې روانې خبرې اترې موثرې تمام شي. له ښاغلي عارض سره فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې د افغان امنیتي ځواکونو د چارو د ظرفیت او پیاوړتیا په اړه ځینې پوښتنې دي.
په تیرو اتلسو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونه بالخصوص بعضي خاص قطعات جوړ شوي دي چې د ظرفیت لرونکي دي او د عملیاتو توانمندي لري، خاصتا شپني عملیات اکثره په ډېر منظم شکل باندې مخ ته وړي دي. توانمندي ته خو داسې دي هر څه چې بیا دوامدار سي بیا ټکنۍ کیږي. که دا عملیاتونه د یو څو ځلې یو وار دوه وار درې وار محدود شکل ولري، امکان لري په ډېر بری اثر ته ورسي.
د تاسو له نظره اوس د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د تعرضي حالت د خپلولو امر کړی دی، د تاسو له نظره په راتلونکي کې دغه امر سره اوس افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له فعال دفاعي حالت نه ځي تعرضي حالت ته، پوځي حالت به څنګه کیږي په افغانستان کې؟
زه فکر کوم چې یو سیزن یا وخت د جګړې بیا د دغه اعلامیه سره همزمان رامنځته شو. تر اوسه پورې د هغه دوحې د امریکایانو طالبانو د مذاکراتو په پایله کې جګړه موجوده وه، قطع سوې نه وه، اوربان نه و، اما یو څه کمښت په جګړه کې موجود و. تر ډېره وخته پورې په لوی ښارونو کې خاص هغسې انفجارونه و انتحارونه لکه پخوا چې کېدل نه وه، خو پس د دې هر څه متصور دي.
یعنی تاسو دا وایئ چې دغه حالت اوس خپل سوی، د ولسمشر هم امر کړی چې باید تعرضي حالت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه خپل کا، د سولې پروسه هم اغیزمنولای شي؟
په یقین سره د سولې پروسه کاملا چیلنج کړه، ځکه د هغه توافقاتو چې د امریکا او طالب تر مابین شوي دي د هغه مندرجاتو پر خلاف باندې یو عمل رامنځته شو. حتی سوې تعبیرات هم په دې حکله باندې موجود دي یا داسې تورونه لګول کېږي چې اوسنی حکومت غواړي د خپلې دورې د اکمال لپاره د سولې څخه د څو کالو لپاره پر څنګ سي او په نظامي برخه تکیه وکړي، چې دا به یقینا د افغان ولس او د افغان ملت لپاره ډېر ناوړه واقع بولي.
ښه، نو عرصه اوس باید څه وسي؟ افغان حکومت څه وکړه د دې لپاره چې د سولې پروسه خپل خپل رنگ ولري مؤثره تمام سي.
زه فکر کوم چې زموږ بین المللي متحدین باید څنګه په دې موضوع کې دخیل سي او د دواړو طرفو تر مابین یو داسې تفاهم رامنځته کړي چې دا جګړه ییز رنگ بیرته له منځه ولاړ سي او هغه مندرجات چې په دوحه کې سوي دي چې اساس یې د دواړو طرفو څخه د یو اعتماد یا باور د فضا لپاره د زندانیانو خوشي کول وه، هغه پروسه باید بیرته شروع سي او په کمال صداقت باندې مخته ولاړ سي تر څو بین الافغاني مذاکراتو ته لار خلاص سي.
دا پوزي چارو په عبدالباري یاریز و چې د فیروزی عزیزی د پښتنو په جواب کې خپل نظر څرګنداوه. زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه اجمل تورمانی د کابل استودیو وړاندې کوي.
د بلخ ولایت د پمبدانی او نباتي غوړی شرکت خپل فعالیتونه بیا پیل کړل. د افغانستان د مالی وزارت وین شمروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د فابریکې پرون د جمعې پورس د یاد وزارت سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال، د ازبکستان جمهوریت سفیر خغلی یادگار او یو شمیر نورو چارواکو په حضور کې یو ځل بیا پرانیستل شو. د خغلی مزیری په وینا د بلخ ولایت پمبدانی او نباتي غوړی شرکت یو تاریخي فابریکه ده چې فعالیت یې د تاریخي مثبت ذهنیت جوړولو ترڅنګ د کرنیزو تولیداتو د ودې د کارکوند لامل ګرځي. د افغانستان د مالی وزارت ویاند وای اوس مهال یاده فابریکه کې یوازې شل تنه کار کوي، خو له فابریکې بهر سلګونو بزګرانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. دی وایي چې اوس مهال دغه شرکت د اتو تر لسو تنو غوړیو تولیدات لري. د مالی وزارت وایي د وخت په تیریدو او د دې فابریکې غوړیو ته د بازار موندنې وروسته به د تولیدات ظرفیت له سلو څخه نیولې تر یو سلو پنځوس تنو غوړیو پورې ورسیږي. د افغانستان ترانسپورت وزارت پر روسیې څو ورځو کې له قزاقستان او ازبکستان هیوادونو څخه 1025 واګونونه خوراکي او ودانیز توکي وارد کړي دي. ترانسپورت وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقینې تورغونډې او ایراتان بندرونو لارې تیرو 15 ورځو کې له 400 ټنو زیات واردات کړي. د خغلی حقشناس په خبره په دې وارد شوی توکي کې شاوخوا 1500 ټنه تیل، 3000 ټنه ګاز، 1500 ټنه اوړه، 5000 ټنه غنم، پکسو جلسن غړی او 2000 ټنه ودانیستو کې شامل دي. د افغانستان ترانسپورت وزارت وایي چې د افغانستان بندرونو د نورو کومډو یو ودونو د بندرونو پرتله ندي تړل شوی او سوداګریزي چارې خي پر مخ روان دي. او نن هم د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د بهرنی آثار پر وړاندې په دې توګه بد دي کې یو امریکایي ډالر شپږو یا افغاني او 50 پوله، یو یورو 20 افغاني او 50 پوله، یو سعودي ریال 900 افغاني او 50 پوله، زر هندي روپۍ 950 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ هم 400 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه وو اجمل تورمان در واورول. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه ملرو، خو تر هغه مخکې د سیمې او نړۍ و موضوع اخلو. د امریکا د متحده ایالاتو استازو جرګې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي، درملنې او د کووید 19 ناروغۍ له امله درامنځته شو اقتصادي ستونزو په خاطر د یوې لویې سترې بودیجې لایحه تصویب کړه. په استازو جرګه کې اکثریت ډیموکراټانو دا لایحه په داسې وخت کې تصویب کړه چې د کرونا وایرس سربیره د ماشومانو د یوې اخیستونکې ناروغۍ په اړه متحده ایالاتو او اروپا کې اندېښنې په زیاتېدو دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبري څانګې په رپورټ کې له احمد شي براولو.
د امریکا استازو جرګې د کورونا وایرس په خاطر د 3 تریلیون ډالر او بل لایحه ته جمعې پورسته سویپ کړه او په دې ډول له سنا ولسمشر سره د یو ټکر زمینه هم برابره کړه، ځکه چې په سنا کې هم واک د واکمن ګوند جمهوري غوښتونکو دی. استازو جرګې کې چې اکثریت پکې د ډیموکراټانو دی، نوې لایحه د متحده ایالاتونو د اقتصاد او روغتیايي سیستم د بهتره کېدو لپاره تصویب شوې ده. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي وویل دا به اوس مسؤلانه نه وي چې د دې لایحې مخه ونیسي، ځکه چې لګښتونه به بیا نور هم پسې زیات شي. کورونا وایرس په متحده ایالاتونو کې د نړۍ تر بل هر هیواد ډیر خپور شوی دی. تر اوسه تر 6000 ډیر کسان په دې هیواد کې کووېډ 19 ناروغي وژلي دي او په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر په متحده ایالاتونو کې تر 1.4 میلیون لکه زیات شوی دی. د امریکا په ډیرو ایالاتونو کې اوس داسې نقش لیدل کیږي چې نوی کسان نسبتا لږ په کرونا اخته کیږي. د تلفاتو شمیر پکې کم شوی او په روغتونونو کې هم لږ کسان د پخوا په پرتله بستر کیږي، خو په تیرې یوې اونۍ کې لا هم په اوسط حساب په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د قربانیانو شمیر په 24 ساعتونو کې شاوخوا 1.5 زرو ته رسېدلی دی. په نوره نړۍ کې له اروپا تر آسیا بازارونه پرانیستل کیږي او په ورته وخت کې هڅې روانې دي چې څرنګه د کرونا ویروس د خپرېدو مخه ونیسي، درملنه یې وکړي یا واکسین ورته جوړ کړي. تر اوسه د کرونا ویروس په برخه کې ډېر شیان څرګند نه دي. دا لا معلومه نه ده چې پر دې ناروغۍ چې څوک اخته شي منفي اغېزې به یې تر ډېرو وي یا دا ناروغي نور داسې عوارض رامنځته کوي چې اټکل یې نه کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې دوی د کووډ-19 ناروغۍ او وی نادرې التهابي ناروغۍ ترمنځ چې په اروپا او متحده ایالاتونو کې ماشومان وژلي دي او ماشومان پرې اخته شوي دي د احتمالي رابطې څېړنه کوي. په ګڼو هیوادو کې د ماشومانو د دې ناروغۍ د ورته اعراضو راپورونه ورکړل شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تیدروس ادانوم ګبریسوس وایي له لومړنیو راپورونو داسې ښکاري چې دا د کاواساکي په نوم د ماشومانو ناروغۍ له کووډ-19 سره مرتبطه ده. تیدروس په ټوله نړۍ کې له روغتیایي متخصصانو وغوښتل چې ډېره پاملرنه ورته وکړي تر څو د دې ناروغۍ بشپړ علایم وپیژني.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور ریپورتونه هم لرو، خو اوس یوه بل موضوع چې د افغانستان او د وروستیو پیښو سره تړلې موضوع ده راغلو. طالبان وایي د کابل په برچي سیمه کې په ملي سلبستریز روغتون د برید په اړه دې بې طرفه او بې پرې څېړنې وشي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادۍ راډیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې یو ځل بیا په دغه برید کې د طالبانو لاس لرل رد کړل. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت دا برید د طالبانو کار بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا دا شن بریدونکو کې د طالبانو لاس لرل نه ردوي او وایي چې ډېر سر به دوی د خپلو اعمالو سزا وویني. د کابل په برچي سیمه کې په روغتون د سه شنبې په ورځ وسلوال برید کې 40 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول، چې میندې او دوه نوزیږي ماشومان هم پکې وو. اجمل تورمان یې په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د کابل په برچي سیمه کې پر ملي سلبستریز روغتون له وسلوال برید څو ورځې تیریږي، خو لا تر اوسه هم چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي. افغان حکومت بیا طالبان په کې ښکیل ګڼلي او امریکا دا د داعش ډلې کار بللی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین دا برید د ځینو مغرضو کړیو کار بللی او ویلي چې باید په دې اړه بې پرې څېړنې وشي. ښاغلي شاهین ازادي راډیو ته وستودی غږیز پیغام کې ویلي،
موږ په دې باور یو چې دغه وحشانه حمله تر شا د مغرضو کړیو لاس دی. باید بې طرفانه څېړنې وشي تر څو د دې پیښې تر شا اصلي څېرې معلوم شي.
خو نو موري دا نه دی ویلي چې دا بې پرې څېړنې باید د چا لخوا وشي. د کابل په برچي سیمه کې په ملي سلبستریز روغتون د سه شنبې په ورځ وسلوال برید وشو چې 40 کسان پکې ووژل شول او 15 نور ټپیان شول، چې میندې او دوه نوزیږي ماشومان هم پکې وو. تر دغه برید وروسته طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړل. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا په کابل ولایتونو کې روسي بریدونه وغندل او افغان ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت څخه بیرته تعارضي حالت ته ستانه شي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبان په هیواد کې په بیلابیلو پلمو د اکثره بریدونو او تاوتریخوالي تر شا لاس لري. نوموړي دا هم ویلي چې د کابل او ننګرهار روسي بریدونو کې د طالبانو لاس لرلو څخه انکار افغانانو ته د منلو وړ نه دی. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبان د ماشومانو، ښځو او بېګناه خلکو په قتل عام کې ښکیل دي او دوی نشي کولی له دې څخه ځان بې خبره وښي. خو د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا ویلي، د امریکا د وروستیو موندن له مخې په کابل او ننګرهار کې وروستي بریدونه د داعش وسلوالې ډلې کار دی. د تېرې سې شنبې په ورځ په ننګرهار کې هم د جنازې په مراسمو په برید کې لسګونو کسانو ته مرګ شوبله واوښته. د دغه حملې مسؤلیت داعش ډلې پر ځان ومنو. د افغانستان د
کورنیو چار وزارت بیا که څه هم په دې اړه د کومو څېړنو په اړه څه نه وایي، خو په ټینګار سره په داشان بریدونو کې د طالبانو لاس لرل نه ردوي. د دغه وزارت ویاند مروه امینی وایي طالبان به ډېر ژر د خپلو اعمالو سزا وویني.
ډېر زر به ترهګر طالبان چې د داشان بریدونو لپاره بستر جوړوونکي دي د خپلو اعمالو سزا ته ورسوي.
د کابل د بچی په ملي سلبستریز روغتون کې وسلوال برید په کور دننه او نړیواله کچه وغندل شو او دای یو بشري ضد جنایت یاد کړ. آزادی رادیو دولسنوی منځنۍ چپا او ایف ایم سل اشاریہ پنځه چپا.
په پاکستان کې سیاسي فعالانو او اپوزیسیون ګوندونو پر واکمن ګوند او ځواکمن پوځ تور لګولې چې د اساسي قانون د یوې مادې په بدلولو سره ډیموکراسي پر شابه. لس کاله مخکې د پاکستان په اساسي قانون کې تعدیل راغی چې لدې سره د پوځ لپاره پر واک ولکا ستونزمنه شوه. فعالان وایي تحریک انصاف ګوند او پوځ غواړي چې دا ماده بیا بدل کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ مهم ټکی احمد تکل دروري.
د پاکستان پخوانی پوځي دیکتاتور جنرال پرویز مشرف یو انتخابي حکومت نسکور کړ، قاضیان یې له دندو لرې کړل، اساسي قانون یې ړنګ کړ او بیړنۍ حالت یې اعلان کړ. په 1999 کال کې د جنرال مشرف سپینې کودتا یو ځل بیا پوځ ته چې د پاکستان په 30 کلن تاریخ کې له نیمې پیړۍ زیاته واکمني کړې ده قدرت په لاس ورکړ. خو وروسته له دې چې مشرف په 2008 کال کې د خلکو د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې استعفا ته اړ شو، نو د پاکستان نوی ملکی حکومت او د اپوزیسیون ګوندونو لاس سره یو کړ او په دې توګه یې د پوځ هغه هڅې شنډې کړې چې بیا په زور پر واک ولکه ټینګه کړي. په 2010 کال کې د وخت ولسمشر آصف علي زرداري په اساسي قانون کې پراخ اصلاحات راوستل او هغه قیودات یې لغوه کړل چې پوځي دیکتاتورانو پر واکمنۍ د ولکې او کودتاګانو ته د مشروعیت ورکولو په مقصد راوستي وو. د اساسي قانون د 13 ترمیم له مخې ولسمشر نور نشي کولای چې پارلمان لغوه کړي او په خپل سر بیړنۍ حالت اعلان کړي. اوس ستره محکمه دا صلاحیت نه لري چې اساسي قانون لغوه کړي او دا صلاحیتونه صدر اعظم او کابینې ته ورکړل شوي. د دې اصلاحاتو په اساس د مرکز ډېر صلاحیتونه ایالتونو ته ورکړل شوي. پارلماني ډیموکراسي احیا شوې او د ملکی حکومت د واکمنۍ د نسکورولو په برخه کې د جنرالانو لاس لند شوې. له دې لوی بریا لس کاله وروسته داسې ویره شته چې د صدر اعظم عمران خان حکومت چې پوځ ملاتړ کوي د دې بدلونونو د بیرته اړولو هڅه کوي. واکمن تحریک انصاف ګوند په 13 ترمیم کې د نیمګړتیاو په پلمه د دې مادې د بیا څېړنې غوښتنه کړې چې پر مقننه قوې او مالی چارو د فدرال حکومت د واکمنۍ اعاده هم پکې شامله ده. حکومت د کورونا وایرس د وضعیت په پلمه استدلال کوي چې په دې حالت کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد مبارزې په مقصد د ملي ستراتیژۍ د برابرولو په برخه کې د فدرال حکومت صلاحیتونه محدود دي. په پاکستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو رسمي شمیر له 15,000 اوښتی او نږدې 800 کسان مړه شوي دي. خو منتقدان او اپوزیسیون پر حکومت تور لګوي چې د کورونا وبا په پلمه پارلمان زیانمنوي. د پارلمان وکیل او د مسلم لیگ نون ګوند غړی احسان اقبال د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل فدرال حکومت غواړي چې د 13 ترمیم په یادولو سره خپل کمزوري حکومت ولی پټکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی سناتور عثمان خان کاکړ مشال راډیو ته وویل هر څوک چې د 13 ترمیم ملاتړ کوي په خاص ډول د پښتنو، بلوچستانو او سندیانو د قومي اقلیتونو ګټې زیانمنوي او د عوامي نېشنل پارټۍ جګپوړي غړي او پخواني سناتور افراسیاب خټک چې د 13 ترمیم له نوښتګرو څخه دی پر پاوڅ تور ولګاوه چې د دې مادې په ارزونه کې د پردې تر شا لاس لري. په واشنگتن ډی سی کې ډیر څېړونکي د وودرا ویلسن د تحقیقاتي مرکز شنونکي مایکل کوګلمن بیا په دې باور دی چې په 13 ترمیم کې بیا تغییر راوستل به هغو سیاسي ځواکونو ته چې له مودو راهیسې د ځان لپاره د پل ایښودو د ځای په لټه کې دي د سختې ماتې په معنا وي. د کوګلمن په وینا 13 ترمیم هغه لویه لاسته راوړنه ده چې په پاکستان کې د ځواکمنې ډیموکراسۍ احتمال څرګندوي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې زموږ په خپرونو کې اخبار شوي رپورټونه، خبرونه او نور مطالب زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله له تفصیل عکسونو په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ور بیا په مکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو تل فریبا ظاهر یو.
افغان چارواکي په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته د مرجوب لیدا وشتو خبر ورکوي. د 203 تندر قلو اردو چارواکي ویلي چې نه تنه طالبان نن شنبه سهار وختي هغه مهال وژل سول چې وسلوالو طالبانو د سید کرم ولسوالۍ د مچلغو بند پر امنیتي پوسټو برید کړی وو او د هوایي ځواکونو په ملتیا په شاو تمبول سول. په دې نشته کې د چارواکو په خبره څلور نور طالبان ټپیان شوي دي. بلخوا د 203 تندر قلو اردو د رسنیو د څانګې مسول ایمال مومند نن ازادي راډیو ته وویل د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې هم 15 تنه طالبان د افغان ځواکونو په یوه کمین کې ووژل سول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان له خپلو 30 ملګرو سره افغان ځواکونو ته تسلیم سول. د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی نن سهار رسنیو ته په استولې پیغام کې په دې اړه وویل چې د ملا اکرم په نوم دغه طالب قومندان په ګرزیوان ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره یو ځای سو. په دې اړه هم طالبانو تر اوسه تبصره نه ده کړې. د بی پولی ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي چې په دشت برچی کې وروستۍ خونړۍ پیښه د میندو پر ژوند سیستماتیکه حمله وه. فریدریک بونوت پرون د می په 15 په دشت برچی کې له دې روغتون د کتنې پر مهال وویل د حمله په عمدي ډول او د حساب له مخې سره وه. په ټوله نړۍ کې د کووېډ 19 ناروغۍ له کبله چې د کورونا په نوم له سخت اخیستونکو ویروس پیدا کیږي نږدې 302,000 کسان مړه شوي دي. د دې ناروغۍ له کبله ډېر خلک په اروپایي هیوادونو او د امریکا په متحده ایالاتونو کې مړه شوي دي. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون پرون د می په 15 وویل چې په ټوله نړۍ کې تر 4.5 میلیونه زیات وګړي په دې ویروس اخته شوي دي. د آزادې اروپا او آزادې راډیو دوه همکاران چې په بیلاروس کې د کورونا ویروس په اړه راپور جوړوه د موټر په ټکر کې مړه شوي او بل په سخت حالت کې زخمي دی. د آزادې اروپا او آزادې راډیو مشر جیمی فلای پرون د می 15 دا خبر سخت خوشینونکی بللی او ویلی دی چې تر دې بل بد خبر نسو اوریدلی.
دوستانو تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي اوریدلی شئ. د خبری مطالبو برخه په همدې ځای پای ته رسو. رازو د آزادۍ راډیو د دې سات 19 پروګرام ته د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي چې د نشې موادو په اړه دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود الله فی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي شوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له خاطر پر دې څخه د نشې موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې پولیسو تر 100 کیلوګرامه ډېر نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړي ګام کې پولیسو د موټر د تلاشۍ پر مهال 98 کیلوګرامه چرس ونیول. دا چرس په موټر کې پټ کړل شوی وو او له خوګیاڼۍ ولسوالۍ څخه غني خیل ولسوالۍ ته قاچاق کېدل. په دوهم ګام کې پولیسو 2.5 کیلوګرامه چرس ونیول. دا چرس له چپرهار ولسوالۍ څخه دور بابا ولسوالۍ ته قاچاق کېدل. په درېیم اقدام کې پولیسو 12 ګرامه چرس له خوګیاڼۍ ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته د قاچاق پر مهال ونیول. د نشئی موادو د دریو پیخ په تور 15 تنه نیول شوې دي. په نیمروز ولایت کې د تاریخ د قاچاق پر مهال 2 تنه ونیول شول. د کورونی چار وزارت بیان طارق آریان ازادي راډیو ته ویل پولیسو په زرنج ښار کې 2 تنه په داسې حال کې ونیول چې وختلې په یو سفری بکسه کې 15 کیلوګرامه تاریخ زرنج ښار ته انتقال کړي او به پر معتادینو باندې خرڅ کړي. نیول شوی قاچاق کوونکي له نیول کېدو سره سم عدلي او قضایي ادارو ته هم معرفي شوې دي. په فراه ولایت کې په تیرو 2 میاشتو کې د نشئی موادو اته قاچاق کوونکو نیول شوی دی. د فراه ولایت د امنیه قمندانۍ وین محب الله محب د سور د میاشتې پر 24 نیټه ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو 2 میاشتو کې 8 قاچاق کوونکي نیولې دي. ښاغلی محب زیاته کړه په دې موده کې پولیسو شراب هم نیولې دي.
یک مزمین مواد مخدر،
یو مشکوک شخص سره نیم ټنه بانک په یو موټر کې پټ کړی وو او غوښتل چې هلمند ته قاچاق کړي. خو له نیکه مرغه چې دا کس د فراه ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو ونیو.
د بادغیس ولایت زندان ته د نشه یي موادو د قاچاق پر مهال 2 تنه ونیول شول. د زندانونو د تنظیم اداري ویاند فرهاد بیانی ازادي راډیو ته وویل دو پولیس غوښتل چې د ښیښې په نوم نشه یي مواد زندان ته یوسي او بیا پر زندانیانو باندې خرڅ کړي، خو زندان ته تر وړلو مخکې ونیول شول. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې دا 4 ځل دی چې پولیس زندانونو ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول کیږي. او د کندز خلک په دې ولایت کې په ښکاره د نشه یي موادو د خرڅلو له امله شکایت کوي. د کندز ولایت ځینې خلک وایي چې اوس مهال ډیری ځوانان نشه کوي. په تیرې بیا د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولۍ ډیری خوري او د دې ګولۍ خوراک مخ پر ډیری دود دی. دوی وایي چې په کندز کې دا نشه یي مواد ښکاره خرڅیږي خو پولیس یې مخه نه نیسي. مګر د کندز ولایت د امنیه قمانداني وین هجرت الله اکبري دا خبره نه مني چې په دې ولایت کې نشه یي مواد ښکاره خرڅ شي. دوی دا مني چې په دې ولایت کې نشه یي مواد خرڅیږي خو د پولیسو لخوا کلک څارل کیږي.
خاطر پر دې سوچ د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي شوی.
اونا در موقع لازم باید تدابیر لازم نیسنجیدن و اونا رو به منصه اجرا می گذاشتن تا اینکه جلوگیری میشد از کشت بیشتر مواد مخدر که متاسفانه کار نکرد.
په کندهار ولایت که سش کال بیا ډیر کوکنار کرل سوی خو د کوکنار رو د کشت اړولو پروګرام نه دی عملي سوی.
مزارونه مزارونه ګرد را باندې باندې اوري نو برچ مولا تاریخ ونه کړو مول برچ شو.
په غزنی ولایت کې د محتاجونو د درملنې د 50 بسترې زروختون لرئیس ډاکټر بصیر احمد امیرزی سره مرکه لرو.
تدوی امکانات لرو، هم د غذایی مواد امکانات لرو.
او د پروګرام په پای کې ډرام هم اوریدلای سي.
هغه د بشیر زوی میم راغی.
خوشو چې بشیر راغی، له ده سره به هم مشوره وکړو. اوس پرونه د کوکنارو د کښت پاړولو باندې پیل کوو. سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي سوی. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس تر خپله واسه د کوکنارو اړولو هڅه کوي. د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي چې د کوکنارو د کښت نه اړول د نشه یي موادو کښت او تولید ته لاره هواره کړې ده. ښه لاره به دا وه چې افغان دولت پر وخت د کوکنارو کښتونه اړولي وای. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه خاطر پر دې سوړاندې کوي.
د کوکنار لکه سره سم داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې په ځینو ولایتونو کې د کوکنار کښتونه نه دي اړول شوي. ننګرهار، کندهار، هلمند او بدخشان هغه ولایتونه دي چې سږ کال ډېر کوکنار پکې کرل شوي دي، خو په ځینو ولایتونو کې لکه کندهار کې د کوکنارو کښتونه هیڅ نه دي اړول شوي او محلي چارواکو دا دلیل ویلی دی چې دوی بوتیجه نه لري. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین په دې اړه وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس تر خپله وسه پورې د کوکنارو اړولو هڅه کوي.
در سال جاری پولیس مبارزه علی مواد مخدر
سش کال له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو هغه امکانات چې په واک کې درلودل وکولی سول چې د افغانستان په 6 ولایتونو کې 540,000 هکټاره مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړي. دا کار له نشه یي موادو سره د مبارزې په لاره کې یو مؤثر ګام دی او دا بهیر دوام لري.
همچنان ادامه پیدا میکنه.
په نامنو سیمو کې د کوکنارو د کښت پلان عملي کول او په دې سیمو کې د کوکنارو د کښت ډیروالی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې هغه مهم پروګرامونه دي چې باید عملي شوي وای خو نه دي عملي شوي. د یادونې وړ ده چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت تر منحل کېدو وروسته د بدیل معیشت پروګرام هم ودرید. د ولسي جرګې غړی فاروق مجروح وایي چې د نشه یي بوټو کښتونو نه اړول او په دې اړه جدي اراده نه درلودل د دې لامل شوي چې په افغانستان کې د کوکنار کښت کال په کال پسې ډیر شي.
کښت کړه
چا چې سږ کال کوکنار کرلی دي نو تاریخ یې هم ځینې راټول کړي دي. په حقیقت کې دا تاریخ خرڅ کړي دي. اوس که د افغانستان دولت کوکنار اړولو په اړه اقدام هم وکړي هیڅ ګټه نه لري. که رښتیا دا اراده او پلان درلودی چې د کوکنار کښتونه واړوي او یا یې کم کړي، نو پر وخت به یې تدابیر سنجولي او پلان به یې عملي کړی وای چې په نتیجه کې د کوکنارو د کښت مخه نیول سوې وای. خو اوس دا کار ونه شو.
ښاغلی مجرو وړاندیز کوي چې د افغانستان دولت باید له نشهیي موادو سره د مبارزې لپاره د بودیجې نه درلودو په صورت کې له خپلو نړیوالو انډیوالانو څخه مرسته وغواړي چې له دې لارې وکولی شي د نشهیي موادو د کښت، تولید او قاچاق پر ضد هر اړخیزه مبارزه وکړي.
خاطر پر دې سو چې د کوکنارو د کښت د اړولو په اړه یې راپور اوروه. په راپور کې مې واورېدل چې سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرامونه نه دي عملي شوي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس کندهار ولایت ته ځو او بیا هم د کوکنارو د کښت موضوع څېړو. سږ کال په کندهار ولایت کې بیا هم کوکنار کرل سوي دي. بزګران د کوکنارو د کرلو علت بدیل کښت نشتوالی، بېوزلي او زراعتي محصولاتو ته د بازار نشتوالی بولي. د کندهار د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل دوی سږ کال د کوکنارو اړولو لپاره بودیجه نه لري، خو بیا هم د عامه پوهاوي له لارې هڅه کوي چې بزګران حلال کښت ته وهڅوي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
د کندهار د ژړی ولسوالۍ د حوضې مدد سیمه چیرې چې په پراخه کچه د کوکنارو کښتونه سوي. د بهاودین او نراغا په نومونو دوه کروندګرو چې پر خپلو مځکو یې کوکنار کرلي ازادي راډیو ته وویل چې دولت ورسره مرستې نه دي کړي. د تیلو بیې لوړې دي او روا کښتونه یې وړ مارکیټ نه لري. دوی وایي د کوکنارو په کرلو خوښ نه دي، خو که دولت غواړي چې د دغه کښت مخه ونیسي نو د کښتونو لپاره دي د روانو اوبو ستونزه حل او روا محصولاتو ته دي بازار پیدا کړي.
دا تاریخ په جه خطر باندې کرلي چې دلته په افریقیا نسته، وچکلي ځپلي دا د کرونا مرضې ده او لږې درېږې چې نو دا موږ د جه څه چاره نه لرو چې موږ تاریخ ونه لرو.
نام نو سیمو کې بلکې د دولت په ترواک لاندې سیمو کې هم په زیاته کچه کرل سوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د اړولو لپاره بودیجه په واک نه لري، خو د عامه پوهاوي د لارې هڅه کړي چې کروندګر نورو حلالو کښتونو ته وهڅوي.
په دې برخه کې د کندهار د کرنې او مالداري ریاست همدارنګه د کلو پراختیا ریاست متواتر ځینې پالیسۍ او پلانونه په لاس ورکول سوي دي، تر څو په هغو سیمو کې چې د کوکنارو د کرکیلې تشویش ځینې محصولېږي هلته ځینې مؤثرې برنامې په لاره باندې واچي او هغه ولسونه دې ته قانع کړي چې تر تریاکو تر ناروا کښت کرلو مخکې بدیل معیشت کښتونه د دوی د ژوند په او د دوی د کورني اقتصاد په پیاوړي کولو کې ډېر مؤثر رول لوبولی شي. په دې برخه کې موږ تر ډېره حده پورې بریالي یو. د زعفرانو کښت، د پستې کښت، همدارنګه د غنمو ځینې نورې نوې د کرنې ریاست له لورې په هغو ولسوالیو کې توسیع شوي دي چې مخکې به د کوکنارو د کښت د تشویش ځینې محصولې
ژړې تر پنجبایي او میوند وروسته د کندهار د دیارلسو هغه ولسوالیو په قطار کې راځي چې هر کال پکښې د کوکنارو پراخ کښتونه کېږي. د کندهار څلور نورې ولسوالۍ دامان، ارغنداب، تختپل او ډنډ بیا هغه ولسوالۍ دي چې د تیرو پنځو کلونو راهیسې پکښې د کوکنارو کښت صفر سوی دی. درنو اوریدونکو، تاسو په کندهار ولایت کې د تریاکو د کښت په اړه د صادق رښتینی راپور اوریده. په راپور کې مو اوریدل چې په کندهار کې سږ کال بیا کوکنار کرل سوي، خو د اړولو لپاره یې پلان نه دی عملي سوی.
تا
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبريږي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ریس پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس غزنی ولایت زو او د محتاجینو د درملنې روختون در پیژنو. په غزنی ولایت کې هم د نور ولایتونو په ډول د نشي موادو محتاجین ډیر دي. خو د دې محتاجینو د درملنې لپاره یوازې 50 پسریز روختون د محتاجینو درملنه کوي. دا چې دا روختون کوم امکانات لري، په څه ډول د محتاجینو درملنه کوي او د محتاجینو درملنه په څو پړاوونو کې کوي، په دې اړه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دې روغتون له رئیس ډاکټر بصیر احمد امیرزی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دا روغتون کوم امکانات لري.
موږ په دغه شفاخانه کې د معتدین د لیاج دپاره څو امکانات لرو، هم تداوي امکانات لرو، هم د غذایي موادو امکانات لرو، هم د اوسېدا دپاره یا د بودباش دپاره امکانات لرو، او هم د دوی د صحي او دینی تعلیماتو دپاره امکانات لرو.
په دغه روغتون کې د څه ډول معتدینو علاج کیږي؟
په دغه روغتون کې هغه ناروغان چې دوی کاهلان دي، یعنی عمرونه یې د اتلسو نه لوړ وي، دلته بستر کیږي. به دوه قسمه خدمات در خلق ته کیږي، یو یې موږ کورنۍ تدوی لرو یا درمل نه لرو، او بل بستریز خدمات لرو. په کورنۍ تدوی کې موږ ناروغانو ته دوا ورکوو د اته یا لس ورځ دپاره، بیا بیرته دوی راځي هماغه د 15 ورځ پرې چې موږ بستر کوو. دا په دوامدار شکل د په یوه هفته کې سالور ورځې موږ سره بستر کیږي. بیا د سالور هفته نه وروسته د درې میاشتې لپاره تعقیب کیږي، تر تعقیب لاندې نیول کیږي د استادانو لخوا نه، د تلیفون په واسطه سره یا د خپل رضایت د پیوازونو په واسطه سره، یعنی تر دوه تر یو کال پر موږ تعقیب نشو. او بل داخلي خدمات دی، په داخلي خدمات کې موږ ناروغان د 15 ورځې لپاره بستر کوو. چې په دغه 15 ورځې کې اول ناروغان ته مقصد دلته د غذا امکانات شته، د دوا امکانات شته. په دغه امکاناتو کې مثلا موږ ناروغانو ته د درد دپاره دواګانې لرو، د تشویش یا د ډیپریشن د انزایټی دپاره تدوی ګانې لرو، او همدارنګه نور زمینوي ناروغۍ لکه مثلا د پښتورګي ناروغۍ دپاره، مثلا د یو ټی آی یا مثلا د پښتورګي د انتاناتو دپاره، د تنفسي میکروبونو دپاره، داسې نور زمینوي ناروغۍ دپاره مې امکانات لرو.
تاسو د دې په څو پړاوونو کې علاج کوئ؟
موږ په درې پړاوونو کې د علاج کوو. یو چې دا د زهر ایستلو مرحله ده، چې په دغه مرحله کې تقریبا دغه مرحله 15 ورځې دوام کوي. نو دا د زهر جدي په مرحله کې موږ ناروغانو ته د خوب دواګانې، د درد دواګانې، ځکه چې هغه د خوب د درد دواګانې اراز پرې راځي، دغه پاسه سره موږ د اراز پاسه دخته تدوي کوو. بیا وروسته د بستنوي مرحله ده یا ریحاب چې ورته وایي، دا بیا په دوه مرحله ویشل کیږي. یو یې اوله مرحله دی بستونه، دا بل دویمه مرحله دی ورسته ده. دا د 15 نه تر 15 شپې دا بیا په دغه مرحله کې هم د تشویش دواګانې ورسره ورکو، او څنګه ته رواني او صحي تعلیمات ورسره ورکو، د استادانو لخوا نه، مشاورین لخوا نه ورکول کیږي. او همدارنګه د 15 نه تر 15 ورځې پرې هم دغه تدوی ورته شي کې ادامه لري. بیا تر شپږ میاشتې پرې کله چې دوی دمونه رخصت کیږي، د تشویش دواګانې ورکو، ورسره په هفته کې د یو ځل اول درې میاشتې کې یو ځل بدای دوی مونږ ته دلته راځي، هغه رواني تعلیمات به ورسره کوو. یعنی تر یو کال پورې دغه ناروغان مونږ تعقیبوو، بیا د تلیفون په واسطه سره یې دوی خپل دلته راځي، د مونږ سره رابطه نیسي چې کوم مشکلات ولري. بیا دلته استادان لرو، که کورنۍ مشکل ولري د کورنۍ سره مشکل حل کوو، که د ټولنې سره مشکل ولري هغه د ټولنې مشکلات ورسره حل کوو، که وظیفوي مشکلات ولري مونږ هغه مراجع سره خبرې کوو چې دوی ته امکانات برابر کړي په آینده کې دوی د وظیفې خوند شي.
تاسو د متادینو د علاج لپاره کوم عمده فعالیتونه لري لکه ورزش او داسې نور
فعالیتونه؟ خو فعالیتونه لرو، هم د په داخل د شفاخانه کې د والیبال ټیم لرو، د فوټبال ټیم لرو، هم داسې نور فعالیتونه هم لرو. مثلا د دوی ترمن جمنازیم هم کوي، چې د سپورت نور مثلا جمناستیکو په اصطلاح داسې تپریګام ورته لرو، مثلا پارم دوی کوي شي، چاکای لډوم دلته فعالیتونه ورته لرو چې دوی په داخله شبخانه کې فعالیتونه اجرا کوي.
د دې ترڅنګ د متادو مېرمنو او ماشومانو لپاره څه ډول علاج لري نه لري څه ډول؟
دغه شبخانه چې د ومن دي نارینه لپاره دي، هغه زنانه ناروغان چې دوی وړي چې خپل علاج وکړي، یا په خپل خواخه دلته راشي، نو مونږ کورنۍ تدوی د لپاره یو څه امکانات لرو، بستریز خدمات ورته نه لرو.
هغه خزینه ناروغان چې د غزنی په ولایت کې پیدا کیږي، اصلا دغه شفاخانه چې د کاهلانو لپاره، د نارینه لپاره، نو مونږ چیرته خدای نه خواسته د غزنی په ولایت کې زنانه معتدین راپیدا شي، مونږ هغه سنټرونو یا هغه مراکز ته مرپی کوو چې هلته د زنانه علاج کیږي. کابل مثلا په نور زین کې او دغه مراکز عموما په کابل کې ډیر دي. مونږ د لپاره د کورنۍ درملنه هم لرو، خو ډیره کمه، خو په زیات اکثریت سره د مونږ تاسو په ولایت کې د نارینه علاج کیږي. نو مرکز ته مرفي کوو دغه ناروغان چلته، او مونږ په آینده کې کوشش کوو چې د زنانه د لپاره یو بستري شفاخانه هم په غزنی کې جوړ شي، ځکه چې کچېرې زنانه ناروغان را پیدا شي، مونږ نشي کولای چې ډیر زین دی ولګو. د مونږ تاسو د عرف او کلتور په اساس سره، نو د مونږ دغه کوشش ته چې په آینده کې د زنانه د لپاره یو بستري شفاخانه هم جوړ شي. د شپته خزو په حدود سره د غزنی په ولایت کې تر اوسه پورې د مونږ د صحاوي ټیم په اساس سره دوی مقصد پیدا شوی دی او کشف شوی دی، او مونږ هم اکثر بعضې ښځې مو مرکز ته مروپی کړي دي، او بعضې هغه ښځې چې غواړي چې د اروپا د کلتور په اساس سره چې دوی هلته لاړ نه شي، بیا په کور کې د دوی دپاره تدابیر شروع کړي دي.
ډاکټر صاحب، ځینې متعدین تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي، په غزنی کې د دغه ډول متعدینو وضعیت څنګه دی؟
دغه وضعیت د مونږ تاسو په ټولنې پورې اړه لري. د مونږ تاسو په ټولنه کې د موادو خرڅله ډیره ده، بل د کورنۍ حمایه، د کورنۍ ملاتړ دوی سره ډیره کمه ده، او بل دوی د هغه ملګرو سره ډیره ناسته پاسته کوي چې نشایان دي. نو غزنی ولایت د معتدین شفاخانه ډیر کوشش کوي چې دا خلک بیرته په دغه ناروغۍ باندې اخته نشي، خو هغه محیطي فکتورونه دي چې په دې کې ډیر مهم رول لري.
اوس چې د کورونا ناروغي افغانستان ته هم راغلی ده، کورنۍ باید څه وکړي چې هم خپل متعدین په کورونا اخته نسي او هم دا ناروغي روغو خلکو ته ورڅخه انتقال نسي؟
د کورنۍ لپاره موږ دغه توصیه ده چې دوی باید متعدین زموږ شفاخانه ته راولي چې دلته بستر شي، ځکه په شفاخانه کې هم د کورونا نه مخنیوي کېدلی شي او هم د احتیاط برخنه. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د متعدد ناروغان چې دوی د کورونا لپاره ډیر مساعد خلک دي، نو موږ د کورنۍ څخه هیله کوو چې د موږ د شفاخانه سره دوی اړیکې ونیسي، خپل متعدین راولي دلته بستر کې موږ د دې په خدمت کې.
ډاکټر صاحب، ستاسو په شفاخانه کې داسې کیسه نخونه رامنځته شوي چې د یاد متعدین په خپل دننه په کورونا اخته شوي، او یا داسې چې له باندې کوم متعدین تازه راغلي یا خو کورونا خو داسې پیش نه دی تایید شوي؟
تر اوسه پورې موږ داسې متعدین نه لرو چې هغه په کورونا ناروغۍ باندې اخته شوی، خو که چیرته موږ وپوهیږو چې دغه ناروغان د کورونا د ناروغۍ اعراض علائم لري، بیا موږ د غزنی ولایت د کورونا سنټر ته مرپی کوو، هلته ریفر کوو چې دا غلطه علاج یالته وشي. اول د کورونا علاج وشي، بیا ورسته د متدی علاج وشي، ځکه چې د کورونا ناروغي چې دا یو ډیره خطرناک ناروغي ده، د ته یو پاندېمیک ناروغي وي. د موږ تاسو پټولونه کې ډیر پر مختلف شکل سره تر اوسه پر انتشار کړی، نو تر اوسه پر موږ په متدین کې دا ناروغي نه لرو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د فرید مور خپلار د فرید کوزی په اړه خبرې کوي چې په دې وخت کې د هغه مشرور بشیر کور ته راځي. بشیر لرنګ ډیر خوابه دي ښکاری. یو شپه ورسته مور خپلار ته وایي چې فرید د واده نه دی، ځکه هغه په ډیره خطرناک ناروغي اخته شوی دی. دا چې فرید په څه ډول ناروغي اخته شوی دی، اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مریاله لالا دا څه ظالم باد دی، نږدې و چې څادر رانه وړی و.
ماسنو فری جانه، بخت مو تور دی، بل ځای خو نشته. په دې کنډوالو کې هم پر آرام نه یو، خو خیر زموږ یې نشه او دغه مزه نه یې تیشه. اوبه ګورو چې څوک یې ګټي.
یار مریاله لالا، ګل خبره دې وکړه، راز چې خپل نشه شروع کو. دا د پوډر مې تیار وګڼی دي، ته دستا د پچکاری بمبر راکا چې اول ځان ته لږ پوډر پچکاری کوم چې بیخی خمار خمار یم. والا
ولی ته خپل د پچکاری بمبر نه لري؟
بله بمبای چکو بابا دغه یوه بمبا زما استاد دواړو بس ده
وان لکا چه ده پودرو پوده رانیسی یوه بمبا هم رانیسا چه موتر خو نده چه وزنی ورده نرسیگی یو پینزه وغانه واری یوه بمبا دی پورا یو کال بس ده
یار بریا لیلالا توزد پیچکاری پر یو بمبم دوم را بخیلی که
بخیلی نکم پیچکاری دی ترتا قربان شی زستا دا گت خبر کوم
ولی زست سوداگریم چی تو زما دا گت خبر که
مطلب می سوداگری ندا
نو مطلب دی چی شده
ما ویل ناروغ کینگی سورا ورا
اوز خوشنو داکترم شوی والا
خاندما زرشتی در توایم زو خواستنم پچل و ناروغی وقتایم تو ولی خبنشون خراباوی
ولی با بشون خرابیگی زالیما
گورا تا زرابم بدا دا یو کالکیگی چی ززان تا ورباندی پیچکاری کوم کتی استعمال کی نزمان ناروغی تا تام درسی
دا بیا چو مانا چی زمان ناروغی تا تا دمزی سمرا دووه چی نیدر کم خلاص
والکا بخینی والاکا کوما زوان چی خدای مکا ناروغ نشی
فرید لالا دا آسی خوشی چطی خبری دی زده یو کال کیگی چی کلا دیو او کلا لبل چانا بامبر اخلم و پودر زن تا پچکاری کم تمی وینی چینج بلام نیمواله
زنو چه زمان خبره نمانی داده بمبا وخلا
راکا تونده بگا چه زیزان توله گم یارا چه زن خماری منو
ده پرید پلاغی و خبره می در تکولا
خوایا سنگ خبره دیرا تکولا
ما ویل اوس خو پرید په شبخانه کې بستری دی څو ورځې وروسته به له خیره سره روغ و جوړ کور ته راسي
پوه نه شوم مطلب دې څه دی
مطلب مې دا دی چې هلک ته به واده ور وکړو واده سره به پام یو په بله سي خوشحاله به سي بیا به دې غم لرلو پوډرو ته مخه نه کوي څنګه دې خوښه ده
ښځې بیخي مې خوښه ده ما هم دغه چرت وهلی و
آغا دای بشیر زوی میم راغی
خوشو چه بشیر راغی لده سر با هم مشوره او کو
مرکه سلام علیکم
و علیکم زوی استره ایمسی
خیر ویسی بابا سلام علیکم
و علیکم سلام رازه زوی دل تا پا دغا توشکه که نه
دغا بالک تا تکیه وکه زوی استره بایی
نه مرکه بالک تا تکیه نکم
خواه زوی فرید سنگه او
خوو
دکترانو چه ویل؟
دکترانو ویل یو هفته وروسته کور ته بوزی زدی
شکر خدایا چه زوی می جور سه
الهی شکر چه جور شو خسوی هم دا اوز دی مور یو خبر یاده کرا خوشو چه راغلی
سنگه خبر بابا
خبر داده چه مگ ویل اوز خو شکر دای فرید جور سه اوز با واده ورته وکو
تاسی خف فکر کرده خو فرید دو واده ندهی نو
ولی دو واده ندهی
ولی سه خبره ده گلغون ده زوان ده اوس فایده پودر نشه هم پری خوده
بابا ده پودر و علاجی وشو خو پا یوداس بد ناروغی اخته شوی چه هیچ علاج نلدی
پا چه دول ناروغی اخته شوی
خدایا فضل وکی جر را تا وویا ده چه دول ناروغی ده
نن دکترانو را تا ویل چه فرید پا ایدس اخته شوی ده مایناتی راخ کارا کرل
چه شه؟ ایدس؟
هو ایدس
ایدسی بیاد چه بلا ده
ایدس داسی او بد ناروغی ده چه هیچ علاج نلدی
نو ډاکټرانو نو ویل چې په دې مریضی څنګه اخته شو
بابا ډاکټرانو ویل چې دا مریضی د وینې له لارې ورغلې ده پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکاری ناولې بمبې استعمالوي کوم پوډری په ایډس اخته و فرید داغه پوډری د پچکاری بمبا استعمال کړي او دی هم په ایډس اخته شوی دی
نو فرید اوس څنګه و
اوس بد نه و
خدای مهربانه دی ایډس به یم ښه شي واده به ورته وکړو میراث کیږي خو به نه خدای به اولادونه ورکي
و مورکۍ ته ولې سر نه خلاصوې دا داسې خطرناکه ناروغي ده چې هیڅ نه جوړیږي او بل دا چې ښځه یې د واده په اوله شپه په دغه ناروغي اخته کیږي او اولادونه به یې هم دغه ناروغي ولري فرید خو مللاس اوت د بل د لور ځوان والے بلوی لاس تا واکو.
نو تا له ډاکټرانو پختنه او نکړه چې دا ناروغي رښتیا هیڅ علاج نه لري؟
بابا پختنه به وکړه، ډاکټرانو وویل چې هیڅ علاج نه لري، بس فرید ته دعا کوي داسې وګڼی چې فرید دور زبوک سره نشته، بس لکه مړ چې دی.
خدای دغه دې نشو بلا زمونږ د وطن نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.